شکل دا پیغام واړی ورسوي چې یعنی دا د خپل میو امنیتي شي کوم ځوانه چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان زی الته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي. نو دا ټول عوامل د دغه هیواد څخه چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث دې کېږي چې بالاخره ځوانان انتخاب چې اکثر کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو، دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونی دي. خو بیا چې کله دلته په افغانستان کې موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي، نو وایي چې له ډېرې سختې مجبوري ته چې په دغه مرګونو لارو سفر ته زړه ښه کړي او بالاخره په همدې امید چې کېدای شي ښه راتلونکي ولري ځي، چې متاسفانه واقعیتونه چې کېدای شي
تاسې یوې موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې چې کوم ځوانان دي هغوی یو داسې تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي، خو خپله داسې هم پېښ شوي دي چې مثال ځینې وخت کورنۍ او ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوي چې د پلاني زوی تللی دی او هغه کور ته داسې پیسې رالیږي او ته دلته پروت یې، موږ ته هیڅ کار نه کوي که نه. یعنی خپله دغه کار هم یوه انګیزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونو ته مخه کړي، د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یوه سیالي شته ده نور خپلوان یې تللي دي، نو دی هم وایي زه لا غو څه کم یم خو راځه زه به هم ورشم، نو هر څنګه چې وي یوه ورځ خو به ورسېږم.
بېخي دقیق ده همدا خبره. یعنی دا هم یو دلیل کورنۍ په خپله ډېر تاثیر له مونږ ډېر هڅه مو د ډیر کار باید کورنۍ سره وشي. دغه ذهنیت سازی کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي. ممکن که د یو کراسي او دغه موضوع بیانوي یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانوي، ممکن ډېرېږي. خو که چېرته مور پلار او د قرآن مشان قرآن د کینه او په دغه موضوع ذهنیت ورکی بخیر د ګوشن لوبدا او شرط تاسو په سفر ته ځي دا واجب لري او هغه چې ورته وایي شي نو په دې شي هغه تاثیرات زیات وي. او د سلی موضوع مو هل بالکل دقیق شي متاسفانه دا یو کارته ځای په دې ځای په فلاني کلي کې دومره کسان لاړل ژوند یې ښه ده. طبعا چې څوک چې رسېدلي دي ممکن یو څه پیسې پیدا کړي دلته به یې راولېږي، هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي. خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږ مو پرې شو پردی صاحب متاسفانه غږ مو پرې کېږي، خو خیر مونږ به هڅه وکړو چې وروسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو. مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم راسره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسېدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسې دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی وو، تاسو خو دنده درلوده، نو ستاسې غوندې ځوانان چې پوهېږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
قدرمن هیواد صاحب، تا ته د پروګرام ګډونوالو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست.
وعلیکم السلام.
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکوله. تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپیریال چې ما خپوري پکړې وی زه ور سره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چالت ما لرل دی غول لپاره مې کار کاوه، یو لامی ګیل لرل چې هلته کار وکوم او دی وخ راتلون کې دی وخې ټولنې دی درلودو امید می درلود. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت وو چې بدبختانه دی تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې لمږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو کومه ورځې ته پاتې شوي وو موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. مګ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودل لغه مو د جمهوریت دفاع چې موږ لوی ارمان او علماء هم ارمان دي هغه ته کار کوي. د ټولنې د ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتی وو ځنې برنامه په کار اچولې وي. دغه پر اساس باندې زه او نور د شډیر ملګري چلین شولو. نو دا چې ماته بل کومه قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او هدا خپل سر خوندي وساتم او پردي ازادي ولرم. نو لډیرو حالو زلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لار وکړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لید او قاچاقي لارې دا شوي چې ما فکر کاوه چې که تچیرته په هیواد کې پاتې شي نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډیری سختې شکنجې باعث کیږي او که تچیرته په قاچاقي لاره باندې ووځي نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ زما مور پلار نو خبر زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار صاحب تاسو وویل چې ستاسې لپاره خطر و خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخنه کړې له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر. نو تاسو ته بیا نو څه خطر و؟
بد بختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل دی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده. خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ. همداسې په پکتیا کې په هماغو ورځو کې چې د راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلان ووتلې زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامی وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم احسان احسان او داسې نور ملګري هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانګزای بل هغه ځوان دی چې د قاچاقي لار تلله یا اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستانګزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستانګزای صاحب ته یو لیکوال په توګه که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تېر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
واتساپ تاسو ته دا د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات باندې کوم. اله دا چیرې غوښه به وسې راځنا.
وعلیکم السلام.
کلرته وایم چې دا لارې واز موږ ته خلکو خبرې کړې وې چې دا د اروپا لار ده، اروپا کې د خوندونه دي کنه. یعنی دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده چې څوک په دې لار باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه بلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک باید له په دې لار باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړي ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا سلر ده او دا دغه نصاب چې تا زه رسوم که نه، اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې تر هغه باندې لاړ شي او تر هغه له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنې په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هیڅوک وایي چې زړه نه خنه کړي چې ګروپا په تکر باندې را ووځي. یعنې د انسانیت او د لارو نه چې ډېر په لاره وتي انسان راشي.
او ستنګ زای سره تاسو دا خبره هم کړو چې د دې لارې کیسې او خاطرې به لیکي، نو هغه مهم خبرې مهمې کیسې چې فکر کوي باید وشي او ځوانان ترې خبر شي هغه څه دي؟
هغه خو دا چې یعنې په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل. یعنی په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده، نو په دې لاره باندې څوک راځي هغه به ضرور داسې یو څه ویني، د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنی ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې، نو زما په څنګ کې زما په مخ کې ځوانانو ساری ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخي خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
نا هیواد صاحب، د هزارې راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته خوند شي. هیواد صاحب، زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړی بیخي راتنګه شو، محدوده شوه، بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه وم راسلم یو د بچی خاله، نو هغه نظامي افسر و، هغه وویل چې نور له وطن وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو. هیواد صاحب، د نیمروز د لارې تلو قاچاقبرو سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کي د قاچاقي سفر تا ته داسې کي لکه غوړه مړې چې بس خولې ته یې کوو تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب، قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي مخې ته ته ودرې چې دا ډېر نږدې دي. خو هغه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و. انسان قاچاقبر چې ودی مونږ سره وعدې کړې وې چې داسې به د سهولتونه به. مونږ چې کله نیمروز روان شو، یو قسم ټویټاډو له موټرې دي په باړۍ کې کېناستو، د ګاډي شل کسه 15 کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو. بېکونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف. دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو کړ، دوړې، ګرمي، د شپې د غلو خطر، دا هر څو. ځان سره بېکونه کې بس یو کیلو کجوري لکه
په بخانه سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. مونږ په هڅه وکړو چې بیرته تاسو سره وګرځو، نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خبرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟
تقریباً یو کال کې
کوم یو یو کال کې زراور اصلو فرانسې ته او د 2000 او ویلو کال کې زراور ته افغانستان.
کدا کی سره تو کې چې تخپل څه ولیدل یعنی په لاندو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دیلار کې مخ کې صافي صاحب یادونه وکړه البته غوړو صافي صاحب خلک ډیر وورو خدا چې غږی مونږ په خډول نه اوري د ورسته بل هغه سره وغږی کو دغه خبره دا و چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کې بیخي درته و چې بس شین باغ دی او ته پکې تیرېږي نو تخپل راته وای چې څه کې ساده په دې سفر کې
یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خو د سترګو لیدلو حال دی زه چې کله چې د افغانستان حرکت کوي او د کابل نه راځي وروسته وروسته کله ایران ته داخليږي دغه ځینې مشکلات شروع کیږي تر نن وروسته تر څو چې د دې عادت تر رسیږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کیږي دا مشکلات دي ستونزې دي ولګه د تنده دا تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو راویان کی قاچاقبران له خو سره راویان کی دا قاچاقبران ته درقم له کوم لري او سل خبرې ته کی چې دا د سې دا واغ سې دا تا به موږ ډېر خلار باندې بوزو پلان لار باندې بوزو اما چې کله ته راسي میدان ته او کله دې پلار باندې برابر کی نو هغه بیا بل ډول نو پلار کې قلم جی او موبایل نو پیسې د نخصلې اخلي نو ګراوغان کوي دې مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي مرګون اله ده کڅو دا فکر کې چې مثلا دا بډې راځي یا دا قاچاقبرانو خبرو ته نوې ایست دي نه تیروي نو پر دا لار لیدلې ده چې کله ایران تر راغلم د ایران خبرو ته کوم چې دا خبر ډېر وګړه ده په پلان کې دا څو کوم چې موږ هر هیواد کې ویل بیل بیل خبرې او بیل مشکلات لیدلې دي نو په ایران کې چې زه وختل مې کړې چې زه ترکیه ته وړم د ترکیه د ایران پمنس کې موږ ونه فر افغانانو چې موږ باندې د ایران له پولیسو له خوا موږ باندې فایرونه وشو او خدای موږ بچ کړو تر اوسه ستې له په ځانم دا خبره خپل پاګو ته نجات راک نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېر زیات دي نو ولګه څنګه هر څه کې ستې مرګ کې ستې دا مشکلات موږ لیدلې دي.
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلی په هیواد کې په لوی کچه اقتصادي ستونزې او بی روزګاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینی معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو د با ور سره بهرنۍ هیوادونو ته د ځوانانو د تخت گرفتټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړی یا د کار زمينه نه د ورته برابر کړی نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغه لارو ژوند نه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي که د ځوانانو په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بې روزګاري ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوې حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي دا کار به سم وي. همدا ډول حمیدالله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. همدا ډول شاکر الله سایل لیکلی زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم نو دا د هغه پېښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلی دی زه خپله یو وخت تللی وم ډېرې اوږدې کیسې دي دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلی که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتومه. نو البته په دې اړه نظرونه بیخي ډیر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډیر تمرکز په همدې دی چې ډیر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي، نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بیرته راګرځو. زیار صاحب، تاسو مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسو لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسو یې تصور نه وکړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د مال تصور نه نهایت ډیر سخت وو، او تر ټولو سختي دا و چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هیواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې ستا ټول کرکټر و هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې کې به 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 11 وه. په دې 11 کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت را واوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کینوي. د ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسېږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړې. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. نو په همغه حالت کې ما ته دا فکر راوغورځېده چې انسان رښتیا هم ډېر زغمونکی دی او ډېرې سختې هم زغملی شي. لدی ورها خوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو له موږ سه یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو. دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم، خو نتوانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا همدې عسکر له ما پسې خپله ډزونه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. بیا له هغې حالت نه چې ووتلو، دا کیسه خو نهایت ډېره اوږده ده، او زه غواړم چې دغه کیسې د خپل فیسبوک ادرس له لارې شریکې کړم. اوس یې په لنډو کې درته وایم. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او حتی له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا هیواد صاحب، تاسو اجازه وي، زه غواړم دلته په ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکړم که وخت وي. یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته راوګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تاسو هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نظر کوي، هغه مرګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر خوبت حالت کې ژوند کوي، یو ځای کې پیدا کی په هغه اتاق کې تر شلو پنځلسو حتی پنځه ویشت نفر پورې گزاره کوي. ته که چېرته مریض شي ته نشي کولی حتی ډاکټر ته لاړ شي، فردي ازادي خو هیڅ نه لري، یعنی ته نشي کولی آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفېږي، د ترکیې هیواد د شګنی شرعیت پر حساب باندې دی باید 4250 ریلی واخلي، اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کیږي دی ته یوازې 2100 ریلی ورکوي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کیږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډیر ځان دي نیول دي. ما خپل سوزلي کوشش وکړ چې له یونیسف پاړي کوی سما او د خپل ستونزو په اړه موضوع ورسره شریک کړم، خو له بار بار ایمیل کول او ټلیفون کول په دې ونه توانی دلم. یو زمګ دي دوستانو له جملې
مننه مننه برته راګرځو زیار سپتسته. دغه مسله چې تاسو یاده کړه البته د راحید الله په نوم زموږ یو اوریدونکي د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خولي کلی چاتیا سلنه مرګ پکې شته ده. د ایران د مشکل غره یادونه کړې ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه، د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېری واوري پرتې دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و، ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه کتل وی دلی و حملته مړ شوی او دوی مجبور شوی چې تیګې پیراټول کی او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه اخیستې دي کورنۍ ته ورلېګل چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وای هتا د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوس افغانستان ته جسد یوسو. نو دا واقعا هم سخت ده چې په یوشتمه پیړۍ کې افغان ځوانان له دغه ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافی خبرې کولې خو متاسفانه غږ پرې شو که اوس په لیکه کې وی. صفای صاحب تاسو خپل خبرې پوره کړئ، څه چې پاتې دي مهرباني وسره ته وایي چې یو څه خبرې شوې وي د سفر د تاک په اړه مو. نو نور بل تاسو ورو چې بیا بیرته څنګه راغلی مهرباني. هیوا ته اوس مرګ
درلی
شي شوی مرګ ورو مهرباني. هیوا ته
خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران له بلوچستان ته یوړل شو، بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې اوړې او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتون و. زه زما درې څلور ملګري نورو ډېر ډله وه موږ سره خو دغه درې څلور نږدې ملګري وو. موږ د تندې سره مخ شو، تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو. دغه غر کې موږ ګرځېدو اوبو پسې نه شاړې دي، شاړې ځمکې دي، آبادي خو نه شته. نو اوبو پسې ګرځېدو موږ نه پیدا کولې، حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو څه زوب شو. موږ بیا یو جګ غر وغه ته وختو، هغه ځای رفتام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر را دی، هغه هم دا د باران اوبه وي، موږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه پیدا کړې چې ورغلو غم چې وکته اوبه ډېرې ناولې مرداري بوی کو، خو موږ مجبور وو تندې راخیستي وو. هغه اوبه موږ وڅکلې، بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا اوه اته ساعته موږ په خپلو پښو مزل په غر کې کښته پورته شه، انساني کوپړۍ اډوچکي دا په دغه لارې پراته وو، یا مړه شوي وو یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي وو، ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي وو، اډوکي پاتې وو، دا په دغه لارې وو مشکل غر باندې. ایران ته چې کله ورسېدو هغه اړه ووختو، هلته بیا به بس یرغمل به تر څو پیسې در نه غواړي، هغه به تحویله یو اندازه د ګاډي کرایې په نوم یا په بل نوم. هغه چې بیا یو قسم کرولې موټرې وې، هغې کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کسه شاته کښېنئ، دوه سه یو کس مخکې سیټ کې، شاته په ډاله کې د کرولا ډوله موټر ډاله کې دوه کس هلته اچوي یا درې شي چار څومره شي، له هغې وروسته روانېږي. نو غیر قانوني او قاچاقي دې وړي، ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېری ولکه تنده. دا خو پکې ډوړۍ خو پکې بېخي نه شته، کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کیږي. د یو حیوان ارزښت د انسان نه پر غلار باندې څنګه قشقبر تر څومره چغې وکړي چغې ووهې چې داسې دی خو دغې بیا هغه اوس نه رسېږي رابلدان څوک چې هغه چې هغه څنګه خوښه هغسې در سره کوي. نو موږ چې تر څو د ایران بارډر نه ترکیې بارډر ته ورسېدو ایران او ترکیې سهار درې بجې موږ روان کړو وایي چې ورځو لاړو هلته د مخکې نه موږ ته د ترکیې پولیسو نایتروجن ډول د دوربینونو په باره کې موږ لیدلو موږ ورته ښکاره کېدو تقریبا درې سوه کسان به وو دوه سوه به وو رابلدان ما سره وو ډزې شروع کړې چې ډزې شروع کړې تا خواسته دی ما نه خپله د یوې پښې بوټ ووته غنې وې ازغي وو دغه ګټې وې زما پښې ووهلې هغه نه بیا ما یو پتلون چاپېر کړه د هغه دوهم ګېمې راکړه درېیم څلورم ځل کې موږ سیمې خاردار چې دغه ازغن تار دغه د پاسه واوښتو یو کانال وو کانال ته ورښکته شو منډې شاطرف چې پولیس منډې وهلې مو مخکې وو څلور پنځه کسه موږ را واوښتو نور واپس شو چې واوښتو خو هغه پولیس بېرته راوګرځېدل موږ کته یو مخکته ځای وو هغه منې ښه وغځېدو ملاکونه مو وهل نو بیا چې ورسېدو هلته کسان درته ولاړي بیا د پیدروي تقریبا یو ساعت دوه ساعته پیدروي ترکیې ته ورسېدو د وان د خفګاګانې ورته وایي د وان ښار هلته وو هېواد صاحب نو دلته یو موټر ډول درپسې راولي یو دوه شپه خورم هلته کوي تبیلو کې یا داسې ځایونه چې هغه ویجاړ شوي ځایونه یې کنډرې چې څوک شک ونهږي له هغې وروسته یو قسم ګاډي راوسته شپېته کسه وایي موږ په هغه د امبولانس ډوله موټرې هغه کې کېنولو وی وړو وان ښار ته وان ښار کې هلته یو هوټل وو شپه دوه مالته وکړو هغه هم بس څه وایي ازادي چې چېرته نه وي خو هلته هېڅ هم نه په قاچاقي ډول لاړو بیا د وان نه تاتوان ته روان شو په دغه لاره بیا نو پولیسو ونیولو هغوی بېرته راوستو هېواد صاحب د ایران او ترکیې مرز ته دې سره راوړولو سرحد نه ایران ته چې راغلو بیا زمونږ خپله خوښه وه ملګري وو هلته هغې دوستانو سره پاتې شو میاشت هم تېرې کړې خو دغه لارې او دغه ستونزې چې موږ وکتلې زمونږ هلته ملګري وو د بارډر کې د پولیسو په لاس ته ورغلي وو دغه کوم سرحدي پولیس چې د ترکیې دي هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو چا پښه ماته وه دوی د څکار ور سره کوي چې د شپې دولس یو بجل ته ډېر سخت یخني دا پتلون کې باسي کمیس ته شټ ته باسي یوازې نیکر کې کې نوي او د شپې په یخي وباړي هغه نه بعد د یخي وب چاړي وهي د دې وهي چې دغه د پوسټ کې لاندې وینر او خود کیږي سر په ماته
خپل صاحب یو خبره کتا سره تو کوي یو خبره کته سره ته وکړئ چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلی او دغه ستونزې مو هم ولیدې دغه لاره مو هم ولیده خوشحاله یې چې بیرته راغلی
ډېر زیات ډېر زیات هېواد صاحب چې څوک ګورم په کوم شناخته خلک کله وایي ما نه پوښتنه وکړي ځکه موږ تاسو پوښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پوښتنه کوو چې دا څنګه چللی احوال اخلو لارې باره کې عموما باید داسې معلومات وشي ما ته څوک زنګ وهي زه ورته یم وروره که په ژوند تنګ شوی په دغه لارو لاړ شه زه پې تللی یم زه یو ځل تللی یم زما یې زړه را تور کړی دی د زندګۍ نه مې زړه تور شوی او زه داسې شوی وم چې بیخي زما د مړي فرق نه کېده دا جسم نه داسې جوړ شو زه بېرته خپله خوښه دوه درې میاشتې د ایران کې تېرې کړې شکرې مکریم ووهلې بېرته خپله لاړو هم هغه ځای نه قانوني ځان ریپورټ کړ افغانستان ته چې رالو خپل هېواد خپله خاوره که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو تږي ستان
مننه خوشاله اوسې ستانګزای سپر ته تاسو را ګرځو که تاسو اداره ته وایي چې په دې لار کې د پولیسو چلن څنګه وی له خلکو سره مخکې صافي سی یادونه وکړه چې وهل شته دی پکې حتی ډزې کوي تاسو که را ته وایي چې تاسو چراغلې تر فرانسې را ورسېدلې په دغه لار کې پولیسو څه ډول چلن در سره کړی هیواد صاحب
د هر هر هیواد په پوله باندې ورلاوړي طبعا سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ورلاوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلند باندې وغږېدل زه به د یونان او د سربیا د بلغاریا په پولیسو په چلند باندې وغږېږم نو کله چې موږ ترکیې نه حرکت وکړو د یونان په ګیم باندې تلو هلته یوه وړه جزیره ده تقریبا داسې د دیرشو یا د څلوېښت مترو په بهره باندې اوبه بعض ځای کې ډېرې ژورې دي حتی چې لس متره او پنځه متره دونه دي بعض ځای کې بیا لږ دي نو په دې ورځ باندې له موږ څخه کښتۍ له یاده وتلې وه چې وړې مو وایي هغه رابلد نه به راوړې نو موږ یوویشت نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته حالت منگ دا د ترکی پولیس کمنی ولې منگ پولیسونی ولو منگ ته ویل تاسو ضرور اوري بیرته د ایران خاورې ته باوري یعنی زمنګ خاورې ته بیرته راځي نو منگ ورته له صحیح ده منگ ورته له چې منگ ته وکړي کښتۍ راکې چې منگ واړو د ایران خاورې ته بیرته نه راځو ویل منگ سره کښتۍ نه سم چې واړی منگ مجبور سو بائک سر سے تقریباً جو امان علی افغانستان لس کلو چار لس کلو بائک سر سے کے دے لس رزو دیا تو رزو خواڑوں پراتھوی پوگو باندھے پدے جزیرہ باندھے غرتل پوری وزو ہو دل تر اب باز جائے کے لگ ہوئی باز جائے کے ڈیر ہوئے چا سے لامبو یا بالز دوی پدلار باندھے پر اتر ایسو نظما بازی دنو حیوات سے کلا سے حرکت نیو که تقریباً لسم کاتم نفر ما نظما بایک دروندم و نو لاندی ریگو نو در پخه می دست زیده تور برابر اتو سی اغال دیر جوار زیو زی گوب سو ما پو بو که سی پخه می کتا نلگی دل نو بیرت می زان اویست نو بایک می پغاره کیو بایک هم دیر دروندو او خنی کلا کڑی مو زنی وقت چوک نه پیگی چلتا ما سر بچه پیخی گنا نو تلتا زما دخواه
ستان اگزای سر که مشخص پا امدیار را تو غگی گی زک قاچ اقبران وی زوانان توای چه پولیس لطایست سر کار نه لری تایست چه نوایی وحی مو نه خوصن کلا چه لطرکی را وارای دی خواه تا بلغاریا یونان دغس سربیا ورپسې کروشیا یا هنګری بوسنیا په دغو لارو چې دوی تیریږي وایي پولیس چاته غږ نه کوي رښتیا هم دا خبره ده
نه نه هیواد صاحب داسې نه ده په بلغاریا کې مونږ پولیس ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو زما په بدن کې اوس هم د سپیانو غږ داړو چاپونه شته دي سیاته لشمیره وتلې دي نو اوس هم چاپونه شته دي زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو اتر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي پولیسو وروسته له سپیال نه خوړلی وولو مونږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه نو ډېره وینه مې ماته ضایع کړله نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو هلته بیا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو هیواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دا ونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هیوادونو کې بالکل له منځه ځي هغه غرور له منځه ځي مونږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکار یې مونږ سره پرېښوده نو یو نیکار را پرېښوده نور هر څه له مونږ نه واخیسته بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو بعد دغه په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د یونان له جزیرې نه د ترکی خاورې ته بیرته واړولو یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې داسې یو چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای تشبیه د انسان نه ډېر ورته ښه ده نو د پولیسانو چلند قطعا انسانانو سره دلته بیخي بیخي
مننه ستانګزای صاحب یوه لنډه پوښتنه که ځواب کوي هغه دا چې تاسې یوه میاشت وشوه چې رسېدلی یاست فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسې وو هغه درنه لرې شوی له ذهنه مو لرې شوی که نه اوس مو هم هغه پیښې هغه صحنې چې تر سترګو شوې چې خپله مو لیدلې دي اوس یې هم تاثیر درباندې شته او راحته نه یاست
بالکل هیواد صاحب تاسو زما د خبر د اوس هم تاسو وګورئ که نه زما د خبرې د اوس هم ګډې وډې دي کله کله د ملګرو څخه خبرې کوم زما اوس هم د ذهنن جوړ نه یم پخوا زه داسې نه وم بیګا ولی صاحب سره په اړیکه کې وم په دې په اړه باندې مونږ ډېر بحث سره وکړو مونږ سره ډېر څه وو مونږ د روحي له لحاظه مونږ د مونږ سره ډېر څه وو لکه جوهر هم درلود یو څه خبرې هم کولی شي په یو مجلس کې یو چا سره بهې خبرې کولی شي خو هغه تاثیرات چې په دې لارې باندې مونږ ولیدل ملګرو مرګونه هم ولیدل مرګونې لارې هم ولیدلې مونږ یو ډول اوس هم داسې روحي فشار لاندې وو چې هغه پیښې اوس مونږ په ذهن کې اوس هم شته دي اوس مونږ په یو حساب باندې بېخي ګډ وډې وو چې څه ووایو څه وکړو څه ونه کړو
ډېره مننه زموږ یو اوریدونکی عباسین کلیوال راته لیکلی و چې دی اوس په ترکیه کې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوې چې ډوډۍ نه ده خوړلې مرګ مې وایي شل ځای په خپلو سترګو ولید سباون ملکزی له ترکیې څخه راسره دی په خپرونه کې ملکزی صاحب رښتیا هم دغسې کیسې شته دي
بالکل هیواد صاحب
مخکې یادونه وشوه چې په ډیرو مواردو کې تندې لوږې په دې سفرونو کې شته، نو تاسې هم خپل مخ شوي یاست ورسره یا ملګري مو بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي. رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې، سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي، دومره په موږ نه دي تیر شوي دي. زه خپل ایران پورې هوایي راغلم، خو کله د ایران نه چې زه ترکیې ته راتللم، یعنی د مسجد کې مې چې څه یاد کړي ول، هغه ټولې دعاګانې، ټول هغه څه چې مثلا زمونږ یاد ول، دا مو ویلې وروره تر ترکیې ته چې راغلو. مخکې ملګرو یاد وکړله، رښتیا هم د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کېږي. زه خپله که ما نه څوک پوښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو، نو زه به ورته همدا یم چې زه اوس په ترکیه کې یم، دا زما د ژوند سخت حالات دی. سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم، یو ښه سیستم لرم، خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده، هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده. یعنی دوه ورځو بعد، درې ورځو بعد موږ المر نه ګورو، په داسې یو ځای کې یم. کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوي و، یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوو، او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلې، ډاکټر ته تللی نه شي، په ژبه نه پوهېږي. دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس و ګریوان دي. که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده، ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی، او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو. که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې سته دي؟
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې سو بے پلار او بے مور را جوړ شي، هغې نه یو قاچاقبر جوړېږي. هېڅکله هم دوی دي په خپلو خبرو باندې صادقه نه دي. لام چې اوس ماته ملګری د هیواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو، زور ته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو ما راځئ. یعنی که زمونږ په دې ښه اکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کوو، په دمه غولېږي. زه په دې اعتراف کوم، سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي. زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هیواد کې لرئ، دا خو که چیرې ټولو ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه دغه نورو هیوادونو هغه صحیح انځورګري کړی وای، نن به دغه هجوم چې اوس را روان دی اروپا ته، دا به نه راتلو. که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای، هېڅکله به ما دا خوښه نه وکړه چې زه به ترکیې ته غیر قانوني راشم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم. د ولګې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو، بس یو به سهار ډوډۍ راوړله، یو به ماښام ډوډۍ راوړله. نو هغه تر 12 بجې به داسې برابرولو چې وږي نه شو د شپې لپاره. نو دا متفاوت دي، خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسیږي، او قوم رسیږي. لکه مخکې چې ملګرو ویلې، په ایران کې خو خصوصا په خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ وه چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبوره نه هغه ډوډۍ خوري نه. نو یعنی که هره ستونزه ووایي، افغان مهاجرین ورسره لاس او ګریوان وي، ولګې خو به ډېر عادي وي، ولې دلته نور داسې هغه لومړني ضرورتونه چې د یو انسان لپاره لازم دي هغه مورته نه رسیږي.
مننه. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به همدا پوښتنه ځواب کړو، نو د حل لاره څه ده؟ که قاچاقي سفر د حل لاره نه وي، نو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پوښتنه زیار صاحب له تاسو څخه کوو که په لنډو کې ځواب کوي، یعنی بیخي کم وخت دی چې ټول میلمانه په دې اړه خپل نظر ووایي. مهرباني زیار صاحب.
د حل لارې هیواد صاحب محترم، لومړی حل لاره د حاکمې ډلې لوري د بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپلې کړې وعدې باندې وفا وکړي، او دغه حالت چې لتیر سلویختو کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کېږم، پرون دی مهاجر و، ابل ورځ بل مهاجر و، له دغو حالاتو نه را وتلو یوازینۍ لاره افغان ولس ته ډاډمنې فضا مساعده ول، او دوی ته په خپل هیواد کې د بشر حقوقو رعایت کول، د ترڅنګ دوی ته هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویم مسله حل لري هغه افغان سوداګر چې دی هغه باید خپل هیواد کې پنګونه وکړي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي اړخوري خاصه اقتصادي حالت هم دی چې ډیر افغانان قاچاقي لارې انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاري ونه کړي، په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي ترڅو افغانانو ته په خپل هیواد کې د کار زمینه مساعد شي او دوی د قاچاقي لارو ته مجبور نشي.
مننه ستانکس صاحب، کتا سره ته وای پلنډو کې آیا تاسو په ځوانانو ته مشوره ورکړئ چې وي قاچاقي سفر وکړي کنه هڅه دی وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړي؟
هیڅ کله نه هیواد صاحب، ما سره اوس هم ډېری ملګري پر اړیکه کې دي. وای صاحب سره مونږ درځو، ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي، اول خو راځي ما هیواد کې لمدا وچ ډوډۍ پیدا کړي وی خوري، اما هیواد ښه دی، هیواد نه مینه ښه ده، خپل هیواد کې چې تاسو ورځو یا ښه ده. نو بل دا چې عمل ته پاتې هیڅ کله زه اجازه نه ورکوم ملګرو ته چې دې په لارو باندې راشي.
ولیزای صاحب، ستاسو خبره افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکل یې کړی یا نیت دی چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پښو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسېدلی یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ مهرباني.
هیواد صاحب، څنګه چې خبره وکوله ما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله د ملا لار نه انتخابوي او دا هڅه دې نه کوي چې دې هېواد پرېږدي او راځي شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي د دوی کوم تعلیمونه چې دي مونږ خپله تعلیم کړی دی، سړي دي خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ځوان له صفر نه شروع کېږي، ځوان به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسوي. په دې کې به 5 کاله، 8 کاله، 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه که دا چې د خپل وطن کې توځې ولاګوې او هلته وخت تېر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې، نو ته کولی شې هلته په ډېر لږ باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړې. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې که موږ چېرته اروپا ته ځو نو دلته به اتومات خپل زموږ ژوند به را جوړېږي، یو پیسې به یو دا به یو هغه څل فکرونه او هغه خیالات فکر کی آماده شي نسته ده. دلته چې تکل راځي دلته به ته زبا ټول نه زبا زده کوي، دلته زبا ټول ماجر لپاره لوی چلوي دی. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په قانونات او وزن په کې چې ته ځای ته ورسېږي، نو دا ډیره سخت ده موږ لپاره ماجر لپاره ټول انده یو چلوي دی چې زه خپل دلته سره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی د زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی کوم پانتون ما خلاص کړی دلته هیڅ کومه ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا 10 کاله خوا 14 کاله خواري په افغانستان کې دا په سیند باندې لاغو شوه، هیڅ ګټه یې ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم، بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ټول زما ځوان جوړ شي. زه مجبور ته زه د خپل هېوادوالو ته هغه ځوانان چې پسرلي کې دوی امادګي نیولې ده چې پسرلي کې راشي هوا ګرمه شي، دغه ټولې خبرې د دوستانو دوی واورېدلې چې سخت یو څوک ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېرې زیاتې دي، وال ټکول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی د دا لارې نه انتخابوي چې خپل ځوان سره خپل د هغه سره دوی لوګه وکړي. زما دا غوښتنه ورته دا ده چې کوشش وکړي پاتې شي او حاکم ډلې نه مې غوښتنه دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، دوی ته د فعالیت او زده کړې زمینه مساعده کړي، پوهنتون نه دي خلاص کړي. نو دا دې نه کوي چې مثلا ټول قاریان او ملایان راولي او د حکومت کې ځای کې چې دا حالات رواني نو خلک مجبور دي چې خلک وطن نه ووځي. نو یو هیله مې دا ده چې دا حالات
مننه کور ودان مننه ښاغلی ملک صاحب، یوه خبره چې دغه افغان ځوانان چې اوس د قاچاقي سفرونو نیت یې کړی یا مخکې له دې چې سفر وکړي، دوی د هغو ځوانانو په خبرو ډیر باور نه کوي چې د دغو سفرونو په اړه معلومات ورکوي. وایي که مثال دا سفر دومره سخت دی ولې تاسو بیرته نه راګرځئ، یا مثال تاسو ورسېدلی یا پیرزو مو په بل ځوان نه ده چې هغه هم لاړ شي اروپا ته. نو رښتیا هم دغسې ده؟ یعنې تاسو دوی ته څه ډول قناعت ورکولی شئ چې په وطن کې پاتې شي، کار وکړي، تعلیم وکړي، یا داسې معلومات چې دوی بلاخره یوه سمه پرېکړه د هغو په رڼا کې وکړي؟
ډیره مننه. رښتیا هم زه د دسې پښتون سره مخ شوی یم. نو ما ورته ویل چې ګورې موږ اشتباه وکړله، موږ راغلو، داسې ملګري مې وویل چې برحاله په ننګرهار کې په بانکونو کې په نورو برخو کې ډېرې وظیفې لري. والله د خدای مې ورته ویل چې وروره مه راځه، یعنی دلته په 12 ساعته کار باندې ته 14,000 افغانۍ برابرولی شي چې هم د ملانه ټول هغه انساني حقوق د خپل لاندې دي. که په خپل هیواد کې زه په دې مطمئن ما په خپل هیواد کې 15,000 افغانۍ ښه ښایسته پیدا کولی شوی. ولی متاسفانه همدغه خوی خیال همدغه فکر باندې موږ مو چې زه اروپا کې به ژوند جوړ شو دا داس دی. ولی متاسفانه زه اوس پیډیر په خیمانه خو په ټولنه کې ځینې دغه بد دودونه او فرهنګونه دا دي چې که زه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دا وي چې سبون ملک زی ونه شو کولای چالته مزدوری وکي دا وګوره دا د سیو لړ ځوان دی دا په داس یو درای کیو چې بیر تخپل هوا تستنیدل هم شو په نسبی ډول سرمایه چې په دغه لار کې مصرفي کې بیا چالته زی نو دا به استمن حالات. بل دوی ما خبره ده د افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصیلی بحث وکړو چې حاکم ډله به د دې حقوق ته قائل شي. خو تر ټولو خپل هم د غزوان دی ک ما په غوایلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته نه قناعت ورکو چې ګوري کنن فساد کې استاد تر به کې استاد ورور به کې استاد کورنۍ غړې به په دې هیواد کې د سوق چې حاکم دی دا په شکل د زمونږ د کورنۍ د غړو سره یو ارتباط لري. راځي مول ځانه شروع کړي. زه ما کله کله چې د اختراعات مستقیمه یالته ضرورتونه وي موږ دته په ځای چې دغه مشکل حل لار وګورو نو مشکل نه تختو لار نه د ژوند دی که هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته دی. زه هم چې د مغه ځای نه مبارزه وشي مطمئنه یم چې د ځوانانو دغه بیساره کوم حجم چې سر په خوا ته روان دی دا په خپل ځای ودرېږي په لږو د قناعت وکړي
ډېره خپل ځانونه خوشاله وسي
جوړ کړي.
تاسو هم د خبرو
البته
نو پیغام به مو همدا وی چې ځوانان دې دغه سختې لارې نه کچ کوي، یعنی یا دې خواته ناراضي زه البته همدا خبره به کوي. خو یو خبر نه پیدم د کوم یو لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړ کړي خو افغانانو نه ورسره منله او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپای نه مني. نو ډیره زیاته مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دي ل خپل میلمنو ښاغلي حدیث پردیس، خیال ستانکزي، افضل زیار، جواد صافي، بشیر ولیزي او سباون ملکزي څخه ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نه چوړ همدا و چې په دې لاره تک ډیر سخت دی، قاچاق بر رانیولې تر پولیسا تر غلو له هر هغه کس سره چې مخ کیږي هغه یو ډول ستاسې مخه نیسي، حتی ډزې کوي، وژنې مو، اختطاف کوي مو، او هر څوک دې ته تګی ناسته چې څه ډول له دغه کس څخه یو څه وش کوي. موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم دې په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي، نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی. نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري. ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي. موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي، دا تصمیم خپله باید ځوانان ونیسي. خو د دغو ځوانانو چې په خپرونه کې را سره میلمانه وو د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کیږي نو په دې لارو سفر مه کوئ. درنو اورېدونکو دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.